تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کول او اوریدونکو اوس هم د مشال مرکه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د مشال مرکه کې نجیب امیر درته هرکلی وایي. زه دلته په امریکا کې یم او دلته د یو افغان لیکوال، شاعر او خبریال عارف خزان سره مرکه لرم. خزان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه. د مشال رادیو درنو اوریدونکو او درنو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
خزان صاحب، د مرکې پایل ستاسو د ابتدایي ژوند نه کوو نو وړوکوالی مو چیرې تیر کړی؟ په افغانستان کې په کومو سیمو کې مو زده کړې کړې؟
زه د هرات په ولایت کې پیدا شوی یم او بیا مې د فراه په ولایت کې زده کړې کړې دي، او په کابل کې مې هم ژوند کړی، په پاکستان کې مې هم ژوند کړی، په ماسکو کې مې هم ژوند کړی، او اوس په امریکا کې ژوند کوم.
نو ډېر ځایونه مو لیدلې.
هو
خزان صاحب، د خلکو نه چې پښتنه وکړي، د خاص کار د لیکوالو نه یا شاعرانو نه، نو چې یا هنرمندانو نه، چې څنګه د دې ادب سره مینه پیدا شوه، نو خامخا درته وایي چې زه وړوکوالي نه مثلا د دې لارې علاقه مندومه. ادبي دنیا ته ستاسو راتګ یو تصادف و که تاسو هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مند وای؟
هو، زه هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مندومه. په تېره بیا هغه وخت چې ما یو څه لیک لوست زده کړ، زه لا په دریم ټولګي کې وم چې د فراه په ولایت کې د سیستان د ورځپاڼې سره آشنا شوم، او د هماغه وخت نه ما د سیستان ورځپاڼه لوستله د ماشومتوب نه.
یعنی دریم صنف کې یو ماشوم ورځپاڼه لوستله؟
ما ورځپاڼه لوستله، او په هغې کې ځینې شعرونه هم، د شعرونو سره هم زه آشنا شوم، او د مکتب په کتابونو کې هم زه د شعرونو سره آشنا شوم. دا زما لپاره یو نوی نړۍ وه، یو زما لپاره بیخي یو نوی پدیده وه چې زه د دې سره آشنا شوم. ما مینه درلوده چې زه هم شعر ولیکم، خو ما نشو لیکولی په هغه وخت کې، او وروسته بیا همدغه زما سره وه دغه هیله چې زه یو وخت شعر ولیکم. نو ما وکولی شو چې په شپیتمو کلونو کې یو څه شعرونه ولیکم، او هغه د دوستانو په بیا بیا غوښتنو سره په کابل کې چاپ او خپاره کړم.
دا په مجلو اخبارونو کې چاپ شوي ستاسو د لومړیو ورځو شعرونه؟
ما کوشش کړی دی چې خپل شعرونه په کتابي بڼه باندې چاپ کړم، ځکه هغه وخت کې یو څه د سانسور ویره ډیره وه، او ما نه غوښتل چې هغه شعرونه چې په مجله کې چاپېدل هغه هغوی خامخا یو څه سانسورول، او په هغه ډول چې هغه ما لیکلي وو په هغه ډول د چاپه نه راوتل. نو ما غوښتل چې خپل شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړم، که دوی مکمل شعر چاپوي خو ښهته ښه، که یې نه چاپوي نو نیمګړی شعر باید چاپ نه شي.
نو هغه وخت کې د کتاب خپرولو پروسه سوه، آیا دغه سانسور بیا د کتاب د چاپولو پر مهال موجود نه و چې ځینې شعرونه ترې لرې شي د کتاب نه؟
موږ په ورځ په افغانستان کې په ورځپاڼو په مجلو کې ډیر ښه سانسور چان درلودل، نظر دې ته چې یو ښه اثر، یو ښه شعر، یو ښه کیسه دوی چاپ کړي او خپره کړي. هغوی د سانسور باندې فکر کاوه، هغوی د شعر په هنري اړخونو فکر نه کاوه، هغوی یوازې د سانسور په اړخونو فکر کاوه. او د کتاب د چاپ په برخه کې تر هغه ځای چې زه شاهد یم، دوی کوشش کاوه چې یو کتاب باید هنری اړخونه قوي وي. نو په دې سلسله کې زما کتابونه هم او د نورو دوستانو کتابونه هم چاپ شوي دي او خپاره شوي دي، او مینوال درلودل. په هغه وخت
موږ اوریدلي چې هغه وخت چې د یو چا کتاب به چاپېده نو حکومت به ورته قضامه هم ورکوله. آیا هر لیکوال خپل کتاب چاپولی شو؟
نه، په هغه وخت کې قضامه ورکوله. لیکوال انجمن، د بهرخي کتاب خپرولو موسسې، اطلاعات او کلتور وزارت، یا د اکاډمي د علومو د اکاډمي ریاست، دوی کول کوشش کاوه چې هغه کتابونه چاپ کړي چې لږ هنري اړخونه یا علمی اړخونه یې قوي وي، او دوی د سانسور پسې هم نه ګرځېدل. په خو هغه کتاب هغه آثار چې لږ به کمزوري وو نو هغه یې نه چاپول.
نو خزان صاحب، تاسې یادونه وکړه د هغه وخت د کتاب د خپرېدو د پروسې، چې د یو بورډ به دا کتاب کتنه کوله او د هغې نه پس به دا کتاب چاپېده، بیا به د کتاب خرڅلاو څنګه کېده؟ چې حکومت به چاپولو نو بازار ته به یې راویسته که لیکوال ته به یې دا ټول کتابونه ورکول؟
په هغه وخت کې کتابونه خپله چا چې به کمې موسسې چې به دغه کتابونه چاپ کړل، کتابونه به هغه موسسې اخیستل، هغې به بازار ته ایستل او خرڅول به، خو لیکوال ته به 50% کتابونه وړیا ورکول چې هغه خپلو شخصي دوستانو ته هم ورکړي.
او خزان صاحب، تاسو چې په کابل کې وای نو کومو ادبي ټولنو سره تاسو ملګرتیا لرله؟ ناسته پاسته مو د چا سره و؟ دغه وخت ملګری مو څوک؟
په هغه وخت کې چې زه په کابل کې وم نو ما د افغانستان د لیکوالو په انجمن کې هم د هغې د مرکزي شورا غړی وم، او هم مې هلته په دغه انجمن کې رسمي دنده درلوده او هلته مې کار کاوه. په هغه وخت کې موږ په د لیکوالو په انجمن کې یو زما نږدې دوست زرین انجور، بل بریالی باجوړی، افضل ټکور، اکبر کارګر، بختانه صاحب او کاتب پاچون، صدیق کاون، دغه د پښتنو لیکوالو او شاعرانو نمونه دي چې ما تاسو ته یاد کړل، او د دري ژبې مشهور لیکوالان لکه واسف باختري، رهنورد زریاب، پویا فاریابی، قدیر حبیب، رازق فانی، سریا واحدی، دغه دوستانو هم هلته په انجمن کې کار کاوه. همدارنګه عبدالله نایبی د دې ټولنې باصلاحیته مرستیال و.
یعنی د افغانستان د لیکوالو ټولنه چې په دې کې هم د فارسي ژبې لیکوال به ناست و، هم د پښتو ژبې یو ځای به فعالیت کاوه؟
او موږ یو ځای فعالیت کاوه، هم د پښتو ژبې هم د دري ژبې، دواړو یو ځای فعالیت کاوه او یو ځای مو کار کاوه، او موږ ټول په ګډه باندې د افغانستان د ادبیاتو د سمسورتیا لپاره کار کاوه.
هغه وخت کې داسې مجلې هم خپرېدې چې خالصتاً ادبي مجلې وي، او په هغې کې به د لیکوالو شعرونه یا داستانونه یا ناولونه چاپ کېدل؟
هو، هلته په د افغانستان د لیکوالو نشراتي ارګان د ژوندون په نامه خپرېده، چې دغه مجله هم پښتو ایډیشن درلود او هم دری، دغه دواړه جلا جلا ایډیشنونه چاپېدل او بازار ته وتل او دوستانو مطالعه کول.
تاسو رادیو ټلویزیون ته هم تللی او په ادبي خپرونو کې برخه اخیستل؟
کله کله به د دوی د غوښتنې له مخې د مرکې لپاره هم رادیو ته او هم ټلویزیون ته تلم، او د هغوی سره به مې مرکې درلودې، خو هېڅکله مې هلته کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو مخکې د ځینو پښتو لیکوالو نومونه واخیستل او چې تاسو هغې یو ځای به فعالیت کوو، بیا وروسته فکر کوم دغه ټول لیکوال په دې مجبوره شول چې له افغانستانه ووځي، تاسو هم ووتئ، چیرې لاړې؟
زه د لومړي ځل لپاره ما وکولی شو چې لاړ شم پاکستان ته، او بیا دغه ځای نه وروسته مسکو ته لاړم، او له مسکو نه وروسته اوس امریکا ته راغلم. دلته په امریکا کې ژوند کوم.
په پاکستان کې څو کاله وای؟ اولته مو ادیبانو سره ناسته پاسته شوي ولی دل کتل مو شوي.
په پاکستان کې زما کم وخت و، نږدې 4 کاله شاوخوا کې و. هلته په سیمه کې چې زه اوسېدلم دومره لیکوالان نه وو، خو کله کله چې به پېښور ته راغلم نو هلته به ما د پیر محمد کاروان سره، د زرین انجور سره او ځینې نورو دوستانو سره لیده کاته کول، او بیا به په تیره بیا کاروان صاحب به ډیر زیات د دې اصرار کاوه چې د هغه سره د شپې پاتې شم، او هغه ډیر کاروان صاحب ډیر خوږ سړی دی او ډیر ښه شاعر هم دی او ډیر صمیمي او مهربان انسان دی.
او تاسو چې دا کتابونه چاپ شو، درې کتابونه مو چاپ شوي، دا پېښور کې چاپ شوي که په کابل کې؟
دا په کابل کې چاپ شوي و. په هغه وختونو کې د پېښور سره د کابل د حکومت او د کابل د لیکوالو هیڅ ډول اړیکې نه وې.
دا کوم کتابونه خزان صاحب؟
زما کتابونه یو د سحر په غېږ کې لومړنۍ شعري ټولګه وه، دویمه یې له برهوت نه وه، او درېیمه یې د لارو سره شپې. دغه درې واړه په کابل کې چاپ شوي دي. دغه درېیمه مجموعه په مسکو کې د لیمې د مجلې لخوا نه هم چاپ او خپره شوې ده. نور کتابونه زما تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي.
او تاسو د نثر طرف ته هم څه پام و؟ ستاسو علاقه وه کنه زیاتره تاسو د شعر سره علاقه لرئ؟
ما زیاتره په هغه وخت کې د شعر سره علاقه درلوده او تر اوسه پورې هم د شعر سره علاقه لرم، خو په وروستیو کلونو کې له بده مرغه د هیواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، د مطالعې نه لرې والی د دې سبب شوی دی چې زه څه ونه لیکم. او د نثر سره مې هم علاقه وه د پخوانه، خو ما په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو پاکستان کې وای څلور کاله، بیا مسکو ته لاړئ، څنګه لاړئ او هلته مو بیا ژوند څنګه او څو کاله مو تیر کړ؟
زه مسکو ته لومړی ځل د تاشکند ته لاړم په ویزا باندې، او د تاشکند نه بیا وروسته په قاچاقي ډول مسکو ته لاړم. دا د سپتمبر میاشت وه د 1996 کال، او هلته ما لومړی په یو ډیره کوچنۍ ورځپاڼه کې کار پیل کړ، او وروسته بیا د لیمو مجله هم راووتله چې په دغه مجله کې د په لومړي سر کې زه د تحریر د هیئت یا د لیکنې د هیئت غړی وم، او وروسته چې بیا نور دوستان له مسکو نه په سفر لاړ نورو هیوادونو ته، نو دغه د دغه مجلې بشپړ مسؤلیت زما غاړې ته راولوید، او ما په یوازې سر دغه مجلې کارونه مخته بول، او مجله چاپېدله او خپرېدله او ټولو لیکوالانو او دوستانو ته مونږ لیږله.
خزان صاحب، په مسافرې کې د یوې مجلې چاپول خورا ستونزمن کار دی، او لیما مجله چې پېښور ته بم را رسېده مونږ به کتل او ډېره معیاري مجله وه. تاسو د ډېرو ښو لیکوالو لیکنې خپرولې، څو ګڼې مو چاپ کړې د لیمې مجلې. مالی ستونزې به هم وې، لګښت چا درکاو، او څنګه توانېدی چې د ښو لیکوالو دا کیسې او شعرونه سره راټول کړئ او خپرې کړئ؟
موږ د لیکوالانو سره زیاتره مستقیما د ټلیفون د لارې خبرې کولې. په هغه وخت کې موبایل ټلیفونونه هم نه وو، او لیکوالانو به هم په هغه وخت کې ډیرو لیکوالانو ټلیفونونه نه درلودل. ځینې لیکوالانو او ځینې دوستانو چې به مجله لیدله، د مجلې په ادرس به یې هم خپل آثار را لېږل. موږ به هم د لیکوالانو سره کوشش کوو چې رابطه وکړو. یوازې دا نه چې په مهاجرت کې د مجلې چاپول ستونزمن کار دی، چې په کمپیوټر کې هم په هغه وخت کې د پښتو ژبې هیڅ توری نه وو. موږ مجله په دری فونټونو چاپوله، ټایپ کوله، او د ټایپ نه وروسته به مې هغه درې وارې د هغې پروف لسته، هغه به مې تصحیح کوله، او د تصحیح نه به بیا وروسته وروستی پروف موږ راویسته، او بیا به مو د پښتو توري پکې په قلم جوړول. دغه د لیمې هره ګڼه چې تاسو وګورئ، نو دغه د قلم باندې جوړول دا پکې د ورایه ښکاري. په هغه وخت کې بله چاره نه وه، موږ د همدغه میتود نه کار اخیسته چې ری ته ټکی دغه ورواچو، یو پنډک ورواچو چې هغه په ډی باندې واوري او په واوري، یا دال ته مثلا دال په ډال باندې واړو، یا سین په شی باندې واړو، په شین باندې. نو دغسې نورې ستونزې،
او مالی ستونزه به هم وه.
مالی ستونزه وه په هغه وخت کې ځینو دوستانو چې د مجلې سره مینوالو او تجارانو، هغوی مالی دغه نه درلودلې، ستونزې نه درلودلې، نو د مجلې سره یې یو څه مرسته کوله. هغه دوستانو چې موږ سره د مجلې د چاپ په برخه کې د مالی ستونزو د حل په برخه کې مرسته کوله، نو د هغوی نومونه موږ د هرې ګڼې په وروستۍ پوښتۍ باندې په درېیم مخ باندې لیکلي دي، او تاسو کولی شئ چې اوس ما سره د ټولو نمونه نشته، خو د مجلې په هره ګڼه کې موږ دا کار کړی دی.
خزان صاحب، لیما مجله څو کاله تاسو خپره کړله، څو ګڼې به راوتې وي په دې موده کې؟
زما اوس په دقیق ډول په یاد نه دي، خو دغه مجله درې میاشتنۍ مجله وه، او دا د 1996 نه نیولې بیا د 2000 کال تر پایه پورې دا مجله په مسلسل ډول خپره شوې ده.
بیا ولې بند شو؟
نو بیا ځینې اقتصادي ستونزې را پیدا شوې، او موږ ونه شو کولای چې هغه مجله خپره کړو.
خزان صاحب، تاسو چې کله په مسکو کې وای، هلته د افغانستان نور ادیبان به هم وو، هلته تاسو سره یو ځای به هم ژوند کوو، د لیمې مجلې تر څنګ نور څه فرهنګي فعالیتونه تاسو کولای، یا کتابونه هم تاسو خپره کړي هلته؟
د لیمې مجلې د ادارې لخوا نه 9 عنوانه کتابونه هم خپاره شوي دي، چې دغه کتابونه هم زنه دوستانو زمنګ سره مرسته کړې ده، د پیسې را کړې دي چې موږ هغه کتابونه چاپ او خپاره کړې دي. زیاتره دغه کتابونه په پېښور کې چاپ شوي دي، نو په مسکو کې هم ځینې چاپ شوي دي، په مسکو کې هم چاپ شوي او په پېښور کې هم.
نو دلته امریکا ته چې راغلی خزان صاحب، ژوند مو څنګه پیل کو؟ له صفر نه مو پیل کو، کور دلته نو، کورنۍ نه وه، د دې تر څنګ دوستان به هم تیت او پاره کو. اولنیو ورځو ژوند راته لږ انځور کوي، څنګه ژوند مو؟
هو، په لومړۍ ورځو کې زه هم په ژبه دومره نه پوهېدلم، او محیط هم نوی و، چاپېریال نوی و، خلک نوی و، چیرې نوی وې، ښار نوی و، او هر څه نوی و. دا هر څه یو وخت نیسي چې سړی یو څه موده په دې کې تیره کړي او د دغه هر څه سره آشنا شي. نو یو څه ستونزې وې، خو وروسته زه په ژبه باندې هم مسلط شوم او د ښار سره هم آشنا شوم، د خلکو سره، د چیرو سره. یوه خبره دا ده چې دلته په دې ښار کې چې زه ژوند کوم، دلته افغانان نشته. اوس مې اورېدلی دی چې په دې وروستیو واتو میاشتو کې ځینې افغانان راغلي دي دې ښار کې، خو زه له هغوی سره آشنا نه یم او هغوی مې لا تر اوسه پورې نه دي پیدا کړي.
تاسې امریکا په میریلند ایالت کې بالتیمور کې ژوند کوئ؟
هو، زه د امریکا د په امریکا کې د مریلند په ایالت کې او د بالتیمور په ښار کې ژوند کوم.
دلته تاسو ویل چې افغانان لږ دي د نورو سیمو په نسبت، د دې څه خاصه وجه ده؟
نو دلته ډېر افغانان یا په کالیفورنیا کې ژوند کوي او یا په ویرجینیا کې. ویرجینیا هم ماته نږدې ده، دومره لرې نه ده، خو زه په همدې ښار کې چې راغلی یم همدلته ژوند کوم او بل چېرته نه یم تللی.
خزان صاحب، امریکا ته چې راغلی څه فرهنګي فعالیتونه مو تر اوسه کړي دي؟ دلته ادبي ټولنه لرې، کتابونه چاپېږي، خپلو کې سره وینې؟
دلته له بده مرغه چې په دې ښار کې افغانان نشته او د چا سره هم زه اړیکې نه لرم، نو ګومان کوم چې دلته ادبي ناستې ولاړې هم نشته په دې ښار کې. په ورجینیا کې به وي، خو زه تر اوسه پورې نه یم ورغلی، په هغو کې مې ګډون نه دی کړی، او د کتابونو د چاپولو هم دلته څه امکانات ماته نه ښکاري. که څوک کوم کتاب لیکي او چاپوي، نو هغه به یا افغانستان ته لیږي او یا پېښور ته. له نیکه مرغه په افغانستان کې اوس د مطبوع د یا د چاپخونو ازادي ډیره ده، او یو وخت به داسې و چې په افغانستان کې به کوم کتاب که لیکل کېده، نو هغه به په پټه په ایران کې چاپېده، یا په پېښور کې، یا په پاکستان کې د پلاور کې. خو اوس د ایران ځینې لیکوالان چې په خپل هیواد کې ځینې ستونزې لري، اولته نشي کولای کتابونه چاپ کړي، نو هغوی هم اوس افغانستان ته مخه کړې ده او خپل کتابونه په افغانستان کې چاپوي.
نو د په افغانستان کې چې مطبوعات آزاد شي، هر سړی کولای شي هر رقم کتاب په هر بازار کې چاپ کړي او خلکو ته ورسوي، دې کار ګټه ورسوله که تاوان هم ورسېده؟ ځکه په داسې حالاتو کې خو بیا معیاري سیز مخې ته راتلل ستونزمنه خبره وي.
هو، هغه وختونو کې چې په هغه ملکونو کې چې کتابونه د دولت لخوا نه سانسور کېږي، دلته بیا خلک دغه کار کوي. هغه کتاب چې د خلکو نه وي خوښ، د خلکو په طبع نه وي برابر، د خلکو د فکري، ذهني او کلتوري ارزښتونو سره نه وي برابر، نو خلک هغه کتاب سانسوروي. یعنی دا چې هغه کتاب بازار نه لري، څوک یې نه اخلي. خو هغه کتاب که د خلکو په طبع برابر وي، د خلکو د فکر او د ذهن سره برابر کتاب وي، نو هغه به په مارکیټ کې ډیر ښه بازار ولري او خلک به یې واخلي. هغه کتاب به د دویم ځل لپاره هم خپور شي، د دریم ځل لپاره هم خپور شي، او په دې ډول به لیکوال ګټه وکړي.
خزان صاحب، پښتانه لیکوال یا افغان لیکوالان ګیلمن دي چې لوستونکي نه لري. تاسو په مسکو کې وئ، د عدلته په امریکا کې تاسو به لیدلی دلته خلک د دې باوجود چې دوی رسنۍ ډېرې پرمختللې دي، راډیو ټلویزیون لري، فلمونه لري، تیاتر لري، ډرامې لري، خو کتابونه هم خپل مینوال لري. دوی چې په لارو کې هم روان وي، په موټرو کې، په بسونو کې، په ټرامونو کې، هغه خپل کتاب لولي، کتاب سره علاقه کمه شوې نه ده. د یو افغان لیکوال په حیث دا ګیله تاسو هم لرئ؟
هو، دلته په اروپا کې، په امریکا کې او په اروپا کې او په نورو هیوادونو کې هم خلک د کتاب د لوستلو سره، د مجلې د لوستلو سره، د ورځپاڼې د لوستلو سره ډیره مینه لري. خو په افغانستان کې خو ستونزه دا ده چې هلته خو یو د باسواده خلکو شمیر کم دی، او بل هغه چې باسواده دي هغه هم په بېسوادانو کې راځي. ځکه چې هغوی د مطالعې سره هیڅ علاقه نه لري. د مثال په ډول که چا مسلکي زده کړې هم کړې وي په یو مسلک کې، هغه باید په خپل مسلک کې مطالعه وکړي، نور کتابونه وګوري او د خپل پوهې او د خپل علم په برخه کې لا نور معلومات ترلاسه کړي. خو له بده مرغه چې هغوی دا کار نه کوي او دغه یوه لویه ستونزه ده. داسې باید نه وي. زموږ لیکوالان، زموږ باسواده، نه یوازې لیکوالان، زموږ باسواده خلک باید مطالعه وکړي. که مطالعه ونه کړي، خو یو شی دا ده چې زه اوس خوشحاله یم او خوشبینه یم، هغه دا ده چې په افغانستان کې مکتب ته یا ښوونځیو ته د تللو شوق په هم په ماشومانو کې پیدا شوی دی او هم په لویانو کې. ډیر خلک دي چې اوس دې ته لیواله دي چې د دوی ماشومان ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي، او دغه به په راتلونکو شلو دیرشو کلونو کې زه امیدوار یم چې اوسنی حالت به بدلون ومومي او بیا به د کتاب حالت داسې نه وي.
خزان صاحب، په امریکا کې چې افغانان اوسیږي، دوی د خپل وطن له حاله څنګه ځان خبروي؟ له کومې رسنۍ د لارې، د ټولنیزو رسنیو د لارې، د مجلو اخبارونو د لارې؟ تاسو هم دلته ژوند کوئ، سحر چې پاسیږئ څه شي ته متلوسئ چې د وطن له حاله خبر شئ؟ څنګه خبر شئ؟ که علاقه لرئ نه لرئ د وطن د حالاتو سره؟
ما درته وویل چې زه په دریم ټولګي کې وم چې ما د ورځپاڼې لوستل پیل کړي دي. زه د فراه په ولایت کې وم او په هغه وخت کې په فراه کې رسمي دولتي ورځپاڼه د سیستان په نامه خپرېدله. یوه ورځ د دغه ورځپاڼې ادارې ته لاړم او ما د هغې ورځپاڼې د مسؤول مدیر سره وکتل. هغه چې زه ولیدلو ما چې زه ډیر ماشوم یم، نو ماته یې د سیستان د ورځپاڼې څو ګڼې په وړیا ډول راکړې او زه به بیا په هفته کې هر ورځ هفته کې یو ځل هلته وتلم او هغې به ماته څو ګڼې اخبارونه په وړیا ډول راکول او ما به لوستل. نو له هغې نه وروسته ما همیشه دا هڅه کړې ده چې مطبوعاتو سره زما سروکار وي، خبرونه باید واورم. په کابل کې چې وم ما رادیو اورېدله، غیر له دولتي ټلویزیون نه ما نورې رادیوګانې هم اورېدلې، هم په پښتو ژبه، هم په انګریزي ژبه، هم په فارسي ژبه. خو اوس چې دلته په امریکا کې یم هم دغه کار کوم. سهار لومړی د هر څه نه مخکې چې کله زه راویښ شم، نو زه خبرونه د انټرنیټ د لارې تعقیبوم او هغه ګورم. خو افغاني تلویزیونی چینلونه چې هم په کابل کې ډیر دي او هم په امریکا کې شته، دغه زه په دې وروستیو کلونو کې نه اورم او نه تعقیبوم. له بده مرغه دغسې یو حالت راغلی. خو په هر حال د انټرنیټ د لارې د هیواد په باره کې خپل معلومات بشپړوم.
خزان صاحب، تاسو د یو افغان په حیث چې له هیواد لرې ژوند تیروئ، نن سبا چې ګوری په افغانستان کې انټرنیټ شته دی، د کونړ د غرونو نیولې تر هرات پورې خلک 3G یا 4G انټرنیټ لري او فیسبوک ته لاسرسی لري. د دنیا د حالاتو نه مثلا د دې تر څنګ چې د رسنیو د لارې سړی خبر شي، د فیسبوک د لارې، ټولنیزو حجرو د لارې هم سړی خبرې دی شي، دغه پرمختګ ته تاسو څومره خوشحاله؟
دا ښه پرمختګ دی، ځکه چې د فیسبوک د لارې خلک کولی شي چې مخامخ او په آزاد ډول یو د بل سره اړیکې ټینګې کړي او یو د بل د سیمې نه هلته چې هر څه پیښیږي خبر شي. زه هم فیسبوک تعقیبوم کله کله او د دې لارې نه هم د هیواد د حالاتونه خبرې کوم.
دلته ژوند څومره ستونزمن دی په افغانستان کې، خو چې هر ځوان ویني امریکا ته د راتګ ارمانجن دی. آیا دا ژوند هم دومره زړه راښکونکی دی؟
امریکا داسې یو هیواد دی، هم امریکا او هم اروپایي هیوادونه، چې دا د مسلکونو هیواد دی. یعنی دلته چې څوک ژوند کوي او دلته چې څوک کار کوي، دی باید د خپل مسلک له مخې کار وکړي. هغه ځوان چې د افغانستان نه غواړي چې اروپا ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، دی لومړی د خپل ځان نه پوښتنه وکړي چې دی په څه پوهیږي. یوازې مکتب ویلی دی، یوازې پوهنتون ویلی دی، او په پوهنتون کې په کومه برخه کې د زده کړې کړي دي. نو وروسته بیا دا فکر وکړي چې زه یا امریکا ته ځم او یا اروپا ته ځم. دلته چې څوک په یو مسلک کې دلته زده کړې نه وي کړي، په امریکا کې چې چا په یو برخه کې زده کړې نه وي کړي، هغه ته په هغه برخه کې کار ورکول یا کار پیدا کول مشکل کار دی. د مثال په ډول که دلته څوک غواړي چې په یو سنگارتون کې کار وکړي، یوه ښځه، هغه باید په هغه برخه کې زده کړې ولري. که دلته څوک غواړي چې د یو سلمانی په دوکان کې کار وکړي، هم باید یو سرټیفیکیت یا شهادتنامه باید دی ولري چې دی په دې برخه کې مهارت لري. او دلته پیسې هم نه چلیږي، دلته واسطې هم نه چلیږي، او دی باید واقعا په دغه برخه کې یو سند ولري. نو زه نه پوهېږم چې واقعا هلته خو خلک لیواله دي. په افغانستان کې مخصوصا ځوانه طبقه د اروپا او د امریکا شوق ډېر لري، ولې دلته هم ډېرې ستونزې شته دی چې داسې اسانه ژوند دلته نشته.
خزان صاحب، د امریکایانو سلوک د افغانانو سره څنګه دی؟ کله کله ارمان خو نه درځي چې بیرته د هیواد ته لاړ شي؟
نه، ما تر اوسه پورې دلته په امریکا کې کومه ستونزه د خپل هویت په اړه نه ده احساس کړی. دلته امریکا زما له نظره ټولنه ټول مهاجرین دي. د هر هیواد خلک دلته ژوند کوي او هیڅوک چاته په بد نظر یا په منفي نظر نه ګوري. البته استثنا به وي، خدا به د هغه سړي شخصي او غرض او یا یو رواني ستونزه وي، ولې په مجموع کې دلته څوک چاته نه وایي چې ته یا سپینی یا توري یا د دې هیواد یا د هغه هیواد او یا په دې باور یا په هغه باور، یا مسلمانې یا هندوی یا سکی یا کرسچن، یعنی یا عیسوی یا په کوم بل دین پورې اړه لري، نو هغه دې تا ته په منفي نظر وګوري.
خو د هر څه باوجود د وطن ارمان خو سړی سره وي، کله کله غواړي چې لاړ شي وطن ته، هلته کار وکړي، خدمت.
نو دغه هیله خو اصلا په هغه وخت کې هم اوس هم ده، او پخوانه دا هیله نه وه چې زه دې مهاجر شم، زه دې له هیواد نه بهر ته لاړ شم. خو حالات دغسې راغله په هیواد کې، او تر اوسه پورې دغه حالات شته، دوام لري، چې هلته ژوند کول ستونزمن کار دی. یعنی امنیت نشته، یعنی سړی په ځان باور نه لري چې زه به هلته کار وکولی شم، زه به هلته ژوند وکولی شم او که نه، ما ته به د کار زمینه مساعده وي که نه به وي. هغه وخت چې دغه ستونزې نه وي، خامخا به زما په شان او زما په شان ډېر نور افغانان هم بیرته هیواد ته ستانه شي.
د همداسې یوې ورځې په هیله ډېره مننه عارف خزان صاحب چې موږ ته مو قیمتي وخت راکړه، موږ سره مو څو خبرې وکړې.
زه هم مننه کوم چې زما سره مو مرکه وکړه.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي؟
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړه.
کله مونږ ته کارتون را کړو، اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو، د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.